په آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام له ځوان فکر سره نن زه سید شاه سکیم ستاسو ملګرتیا کوم په دې تمه چې د خبرونه تر پایه به ملتیا وکړي د نن ورځې بحث مو په دې اړه دی چې ولې افغانان او په ځنګړي توګه د پښتني سیمو لوست ځوانان د دې پر ځای چې په خپل کلی کې ووسی او هلته ټولنه اصلاح کړي له خپل کلی څخه لرې کیږي دوی چې څومره سواد زده کوي هغومره یې په کلي کې ځای کمیږي په خبرونه کې را سره د ځوانانو د چارو فعال ډاکټر صاحب غلام سرور زهیر او لیکوال او شاعر عبدالحشم ناصری برخه اخلي لومړی پښتنه مله ډاکټر صاحب څخه ده ډاکټر صاحب کراته وایس موږ چاته ځوان ویلای شو او ټولنه څنګه تعریفو
د انساني ژوند د چارو په ښه ډول د سنبالښت هغه چوکاټ یا ډګر یا سیمه دې ته موږ ټولنه ویلای شو یعنی د وګړو یوه مجموعه چې په هغه کې وګړي وکولی شي چې په ښه ډول باندې خپلې ورځنۍ چارې سنبال کړي یعنی یو د بل حقوق مراعات یو د بل موقف وپیژني دې ته موږ یو انساني ټولنه ویلای شو او رابس ځوان ته چې ځوان څوک ده البته دوه تعریف ورته درلودلی شو لومړی د طب ژبه باندې ځوان هغه چاته ویل کیږي چې د شلو کلو څخه تر څلوېښتو کلو پورې په دغه سینی کړۍ یا محدوده کې راحصاري البته په د عمر په لحاظ دلته ځینې اختلافات شته ځینې اتلس ښیي تر پنځه دېرش کلو ځینې شل ښیي تر څلوېښتو کلو خو په هر حال له دغه تعریف سره ټولنپوهان یو خوله نه دي هغه ورسره البته ځینې نور فکټرونه هم یو ځای کوي چې هغه معنوي او ټولنیز فکټرونه دي د بېلګې په ډول یو پنځه ویشت کلن ځوان په هغه طبي تعریف کې راتلی شي خو همدا پنځه ویشت کلن ځوان ده چې محتاط ده جګړه مار ده د دې پر ځای چې ټولنې ته نیکمرغي راوړي په ټولنه کې رهبریت او پرمختګ رامنځته کړي ټولنه په یو انارشي باندې اړوي او برعکس یو شپېته کلن ده خدای ښه فکر لري او د دې تر څنګ ښه ټولنیز فعالیتونه لري نیکه اراده او اداره لري هغه د راتلونکو ځوانانو دپاره د نیکمرغۍ یا د هغوی د ښه ژوند د جوړېدو دپاره د امید یو ټکی جوړېدلی شي نو بناً که چیرې په لنډ ډول داسې ووایو چې ځوان انرژیټیکه صابره حوصله منده د پاک زړه چیشتنه او اهله انساني طبقه ده
ناصر صاحب تاسو ته راځو ځوانان څنګه کولای شي د ټولنه اصلاح کړي خپل ټولنه کومه ټولنه چې اوس دوی هلته ځای نه پکې لري د ځوانانو مسؤلیت څومره د ټولنه اصلاح کړي څه ډول دوی کولای شي
تر کومه حده پورې شي زه تجربه یا معلومات لرم د موږ ټولنه داسې یو ټولنه ده چې هلته له بده مرغه د بې سواده کسانو یا د نالوسته کسانو ګراف ډېر لوړ دی یا فیصدي ډېره لوړه ده کم کسان چې هغوی زده کړې کوي که هغه دینی زده کړي که عصري زده کړي دوی له بده مرغه د یو ډول غرور احساس کوي چې همدغه غرور د دې لامل ګرځي چې ټولنه او لوستې کسان سره بیل وساتي یو مسله دوهمه مسله دا ده له بده مرغه ځینې هغه کسان چې هغوی ډېر پراخ فکر نه لري هغوی هغه کسان چې هغه دینی زده کړې کوي له داسې یو زاویې ورته ګوري چې هغه له هغه عقیدوي پلوه یې ټکیي او محکوموي چې په دې ډول باندې عام خلک یا نالوستې کسان هغو کسانو سره چې هغوی عصري زده کړې کوي له هغوی سره فاصله پیدا کوي نو د دې دپاره چې دغه فاصله رالنډه شي ځوانان باید هیڅ وخت له خپلې ټولنې چې ځان بیل احساس نه کړي د ټولنې په ژبه باندې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي له هغوی سره د هغوی په رواجونو ناستو پاستو کې ځان باید د هغوی په سویه برابر وښیي او د هغوی له سویې سره مطابق مخکې لاړ شي او کوشش وکړي چې هغه لارې خپلې کې په کوم ډول باندې شي د موږ د ټولنې عام وګړي خوشحاله ساتل کېدای شي او د هغوی هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي
ډاکټر صاحب ناصر صاحب وایي چې ځوانان له ټولنې ځان بیل احساسوي او ځینې هغه ځوانان چې هلته دیني تعلیم کوي هغوی د مکتب خلک پردي بولي او د عقیدې په بنسټ باندې رټل شوي خلک بولي، آیا دغه لامل دی چې ټولنه ځوانان له ټولنې لرې کېږي که کوم نور لاملونه هم لري؟
البته مختلف لاملونه په دغه موضوع کې ښکیل دي. یو خو په ټوله کې شرقي خلک په خاص ډول شرقي ځوانان یا ختیځوال دوی په ځان کې د نه بسیا حس لري، یعنی دوی داسې احساس نه کوي چې موږ د مثلا زه یو شل کلن ځوان یم، زه د یو ښه تجارت پر مخ یوړلی سوی. د دې تر څنګ د حکومتونو رول ډیر مهم ده، باید حکومتونه ځوانان وروزي او هغه پرکټیکلی علمي ډګر ته دننه کړي. خو د بده مرغه په درېمه نړۍ کې دغه څه ناشونی دي. افغانستان هم ښه بېلګه ده. د دې تر څنګ چې زما په نظر ډېر مهم فکټور ده، هغه په ټولنه کې د ځوانانو رښتینو کارو ته هغه د اړین نفوذ مخه سپینږیري، یا که بل ډول ووایو هغه کسان چې په سینی ډول کشیری د هغو کسانو په واسطه چې په سینی لحاظ تر دوی مشرانی په دوی باندې په تحملي ډول د تفوق مسایل او همدارنګه یو لازم الاجراء احترام تپل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ د ټولنې، البته د ځوانې ټولنې، نیم اړخ بیخي فلج ده، یعنی ښځې. دا هم د دې یو انګیزه بلل کېدلی شي چې لوستي ځوانان د تنهایی او د ناوسۍ او یا کچیرې ووایي چې د اقلیت احساس کوي. بله خبره دا ده چې په افغاني ټولنه کې، البته افغاني ټولنه کې نالوسیا ده، او دغه هم نالوستي کسان لکه څنګه چې لازمه ده چې د یو لوستي کس هغه د احترام پړی یا محدوده وپیژني او دوی ته احترام وکړي، دغه څه نسته او لوستي کسان نه هیلي کیږي. بله خبره پکې د افغاني او پښتني کلتور نه تعریف ده، یعنی موږ ته د تاریخي روایاتو او د دینی رسالتونو پر بنسټ هغه د خپلې ټولنې اساسات، البته که هغه مادي وي یا معنوي وي، هغه موږ ته لکه څنګه چې اړین دي هغسې نه دي تعریف شوي. بناً دغه هم د ځوان او د ټولنې تر مابینځ د یو ټکر لامل کیږي. بل فکټور پکې کمسنی مهاجرتونه وه، البته د جهاد په دوران کې یا هم د طالبانو په دوران کې، یا اوس کورنۍ د افغانستان څخه بخر ولاړې، خلک مهاجر سوه، ځوانان ماشومانو د نورو ټولنو د دود و کلتور و د فرهنګ سره دی په اصطلاح داسې عاجل یو په یو ځل ورسره مخامخ کېدونکي امتزاج وک، نو بنا اندې شدیدا د هغوی ټولنو څخه متاثر سوه. بله خبره د دېرش کلنې جګړې هغه سایکیټریک یا رواني اغیزې دي چې دا هم زموږ پر ټولنه، البته په ځوانانو باندې ستر اغیز شیندلې ده.
تاسو ول چې هغه کسان چې د جګړو له امله نورو هیوادو ته، پاکستان ته، ایران ته یا نورو سیمو ته یې کډې کړې دي، عموما پاکستان کې، هلته هم د افغان کډوالو په کیمپونو کې افغان ځوانان هم دغه ستونزه لري. لوستي کسان یې په کیمپ کې ځای نه لري، له کیمپ وتلي دي او ښار ته تللي دي، هلته هم دغه ستونزه له ټولنې سره او کله ته ستونزه بېله ده.
نه، هملته هم دغه ستونزه ده. وړاندې مې وویل چې افغان ځوانانو ته لکه څنګه چې لازم وه هغه د دوی تاریخي روایات او دیني رسالتونه دا تعریف سي، یعنی دوی ته د ټولنې او هیواد مادي ګټې لکه ملي ګټې، ملي حاکمیت، ملي تمامیت او همدارنګه معنوي ګټې لکه انساني ارزښتونه، دینی مقدسات، دود او کلتور، دا باید ورته تعریف شي. که چیرې افغان ځوانانو د خپل دود او کلتور سره، د خپلو ملي ګټو سره، د خپل ملي تمامیت سره، د ملي حاکمیت سره پیژندګلوي درلودی، همدغه ستونزه نه رامنځته کېدله.
ناصر صاحب، څو تیر ژمي کې سو واورې سوي وې، موږ له کابل کندهار ته تللو نو موټر را خراب سو په لار، یو د غزنی په کرباغ سیمه کې یو کلی کې موږ موټر په واوره کې بند و، دې ته مو ټیله ورکوله. یو کس کلیوال روانو، ما خپل ورته وویل مال کلیګ مرسته را سره وکړي، دا موټر را سره ټیله کې غسې ما ته وکتل، زما کالو ته یې وکتل، نو د دې په ځای چې موټر را سره ټیله کې راته ویل و یاره ته انجینر راته معلومیږي، سه حلال دی نه کوم د ټیله خو مره څخه غواړه. ولې دا د ټولنې خلک دونه نفرت کوي له داسې کس یو پاک کالی اغوستي یا لیګې وېښتان ببر ببر نه؟
او له بده مرغه د افغانستان په ټولو چارو کې د بیا هم گاونډي هوادونه آرام نه دی پاتې سوی یا قرار نه دی پاتې سوی د افغانانو په ټولو چارو کې لاس وهنه کوي. دوی دا زیار هم استلای ده، په دې باندې هم سرمایه گذاری کړې ده چې ځوان کشر او عامه ټولنه یا نالوستي کسان سره بیل وساتي. له بده مرغه همدې هدف ته د رسیدلو لپاره له دوی سره ځینې هغه کسان چې هغوی دیني زده کړې کړي دي هغوی همغږي پاته سوي دي، یا لکه کلونه کلونه وړاندې که د موږ یو د دیني زده کړو خاوند څوک یا هغه څوک چې هغوی دیني زده کړې کړي هغوی د عصري زده کړو له یو تن چې په یو خبره باندې هم خوابدی سوی له بده مرغه ټولې په همغه تله کې ورسره اچولي دي او له همغه زاویه ورته ګوري. دوی د ملایانو خبره، البته ټول ملایان نه یادومه، ډیری ملایان چې هغه پوهیږي واقعي عالمان دي، هغوی سره دا ستونزه د موږ ټولنه نه لري. خو هغه کسان چې هغه ډیر نه پوهیږي هغوی له بده مرغه ډیر وخت په منبر او میلمستیاو ناستو پاستو دغسې اجتماع وکړي. هغه کسان چې هغه عصري زده کړې کوي د دغو په ټکولو باندې په خپلو خبرو کې سرپه نه ده کړې، او کلیوال خلک تر ډېره بریده پورې د دوی خبرو ته په درنه ګوري. هغوی دا فکر کوي چې یاره دا کس چې په منبر ولاړ ده او موږ ورته مخاطب یو، د ده هره خبره به که موږ ور ځینې سرګړونه کوو یا په پوره ډول باندې نه منو دا ممکن چې په خپلو دیني لارو چارو کې بې پروایي کړې. هغوی ورته په احترام قایل دي، هغوی په ښه ډول باندې اوري، او همدا سبب ده چې عام خلک او د موږ د عصري زده کړو زده کوونکي یو له بله چې بیل پاته سوي دي. او یو بله خبره دا ده چې کلیوال خلک له بده مرغه کلیوال پاته سوي دي، ټول وخت په کلي کې پاته کېدل، هماغه د کلي رنګ اخیستل، دا هم خپله په هغو کسانو سره د فاصلې بل سوي اور ته لمن وهي چې هغه د عامو خلکو یا د نالوستو کسانو او د لوستو کسانو ترمنځ ایجاد سوي ده. په ټولیزه توګه تر کومه حده پورې چې ما تجربه کړي دي، هغه کسان چې هغه یو څه له کلي وتلي دي، نورو هیوادونو کې مسافرۍ کړي دي، عربو ته تللي، فرض مثال ایران او ځینو نورو هیوادونو ته تللي دي، هغوی تر ډېره حده پورې له لوستو کسانو سره ستونزه نه لري.
تاسو ویل چې کلیوال خلک هغه کس ته ډېر درناوی لري، د هغه هره خبره د کاڼې کرښه بولي په اصطلاح، څوک چې په منبر ولاړ یو ځوان راځي دیني زده کړې کوي منبر ته خیزي او په کلیوالو ځان مني، بل ځوان راځي عصري زده کړې کوي مکتب وایي پوهنتون وایي په کلیوالو ځان نسي منلی، دا بیرته د مکتبیانو ځوانانو کمزوري نه بولي؟
او داسې داسې ما مخکې درته وویل چې موږ ټولنه یو داسې ټولنه ده چې هلته دا خبره به داسې وکړم چې له نیکه مرغه خلک عام وګړي دیني ارزښتونو ته په ډېر پوره احترام قایل دي، خو داسې له دیني منبره چې د دوی غوږونو ته داسې څه رسیږي چې هغه د ټولنې د بدمرغۍ سبب کیږي، دا بېله خبره ده. ډیر وخت هغه خبرې ورته سوي دي چې هغه ملایان چې هغه له بده مرغه ډیر نه پوهیږي، هغوی د خپل ځان د مطرح کولو دپاره څه ویلي خو دې ته متوجه نه یي چې ما ته خپل ایمان او اسلام او تر کومه حده پورې د دې خبرو د کولو اجازه راکوي.
ډاکټر صاحب، زهیر نصر صاحب وایي چې ځینې کسان چې منبر ته ختلي خو ښه پوه نه یي، زده کړې دیني زده کړې زیاتې نه یې کړې خو منبر ته ختلي، هغوی د ښوونځي په هلکانو پسې بد وایي، هغه پردي بولي، د پردو په لاره روانې بولي. د ښوونځي هلکان له کلي راوځي او په کلي کې د منبر سړی په هغوی پسې بد وایي، دلته ملامت څوک ده؟ د کلي هلک کمزوری داسې په ټولنې کې ځای نه ده پیدا کړی، که د منبر کم نالوستی کس منبر ته ختلی هغه ملامت داسې په ده پسې بد وایي؟
یو هم نه دی ملامت. ملامتي په دې کې ده چې موږ یا د مکتب کس یا د پوهنتون کس، د منبر د کس یا هغه څوک چې دیني زده کړې کړي، د دوی دواړو تر مابینځ ناسته پاسته نشته، په علمي مسایلو ورسره بحث نشته، یعنی هغه کمیونیکیشن په کې کمزوری ده، دغه تر ټولو غټ فکټر ده. او یو بله ستونزه د ځوانانو تر مابینځ علمي او ټولنیز امتزاج نست د بده مرغه په افغاني ټولنه کې. دا ډیر مهمه خبره ده. داسې نه ده چې افغانانو افغان ځوانانو البته لوستو ځوانانو یا هغه ښاري ځوانانو لاسته راوړنې نه دي درلودلې تیر لسو کلو کې. افغان ځوانانو په پرتلیز ډول مشرانو یا تر سپین ږیرو لاسته راوړنې ډېرې دي. ښه بېلګې د افغانستان د کرکټ ټیم ده، د ځینې رزمي ورزشونو یا سپورټونو لوبډلې دي. د دې تر څنګ په آی ټي کې د افغان ځوانانو لاسته راوړنې دي، یعنی په آسیایي کچه پېژندل شوې څېرې راووتلې. همدارنګه په اقتصاد کې تکړه کسان مو د دې تر څنګ په طبابت کې، البته په 2008 کال کې په نړۍ کې د ټاپو ډاکټرانو څخه یو افغان ډاکټر وپېژندل شو. دا فکر کوم لوی لاسته راوړنې دي چې افغان ځوانانو په تېرو لسو کلو کې درلودلې.
که اوسنیو حالاتو ته وکتل سي، یو لک ځید دیني زده کړې کوي، طالب کېږي، ټوپک اخلي، جګړه کوي، بل د مکتب کتاب را اخلي، لټولن راوځي، پوهنتون ته ځي او لټولنې وځي، هغه څه جګړه کوي او دغه له خپلې ټولنې لرې ناسته، ټولنه بې سواده ده. دا به دا په ټولنه څه اغېزې وکړي؟ په راتلونکي کې به څه اغېزې وکړي د پوهنتون د علاقه په ځوان باندې او د طالب په ځوان باندې، د ټولنې په خلکو باندې؟
البته یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دا چې زموږ نن ورځ ګواښیږي، راتلونکی خلاصه کوي. طبعا جګړه او ټوپک ټولنې ته بدبختي او د ټولنې د له منځه تللو لامل کیږي. ټولنه به د بدبختۍ او د بدمرغۍ طرف ته.
ناصر صاحب، ځینې کسان په دې اند سي هغه کسان سي مکتب وایي پوهنتون ته لاړ سي، هغوی د ټولنې ځینې منفي رواجونه دي هغه متوي، ځکه دوی په ټولنه کې ځای نه سي پیدا کولی، له ټولنې وځي، خلک یې پردي بولي. دا خبره تر څو اندازې پورې په ځای بولي؟
دا خبره تر ډېره بریده پورې در سره منم، یا یو منل سوی خبره ده. ولی هغه کسان د موږ د وروسته پاتې ټولنې ځینې رواجونه په ځان باندې نه تطبیقوي چې هغوی زده کړې کړي. معلومداره چې هغه رواجونه د منلو وړ هم نه دي، او دې سره څنګ ته داسې رواجونه هم نه دي چې هغه د سبا دپاره ګټور پرېوځي. زموږ په ټولنه کې ډیری داسې رواجونه سته چې هغه سړی په لبل چا سره په ویلو باندې شرمیږي او نه یې شي ویلی. او تر دې کله یو قدم مخته لاړ سو، زموږ ځینې دیني ارزښتونه هم له بده مرغه دې رواجونو قرباني شوي دي. نو د دې په وړاندې که یو هغه څوک چې هغه زده کړې کړي درېږي، دا فکر کوم د ده یو حق ده، او دا چې ټولنه د ده په وړاندې غبرګون ښیي نو دا د ټولنې کمای ده. خو په داسې انداز کې باید د هغه ناوړه رواج د مخنیوي دپاره کار وشي، په کوم ډول باندې چې د ټولنې هغه نالوستې کسان د زغملو توان ولري.
ډاکټر صاحب، تاسو ته راځو، تر اوسه پورې موږ یوازې د افغان ځوانانو په اړه خبرې وکړې. آیا افغان نجونې هغسې لوستې دي؟ هغوی هم په ټولنه کې له داسې ستونزو سره مخ دي څنګه سالکان دي؟
هو، په ټولنه کې ښځې تر نارینه وو د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته زموږ هغه افغاني ټولنیز برخورد او ځینې دودونه او عنعنات د دې لامل شوي دي چې ښځینه قشر یا طبقه بیخی په یو تجدیدی حالت کې قرار ولري.
له رواجونو سره په تړاو، جنکیانې له جنکیانو چې هر راز پوښتنه کولی شي، هر راز معلومات ورځینې اخیستلی شي، ښه زړول، ښه په دلچسپي باندې، او هغوی هم ورته ورکوي. لیکن یو موږ لوستې جنکیانې په خپله ټولنه کې نه لرو، او بل که یې ولرو هغوی پسې داسې تبلیغ کیږي چې هغوی د نالوستو جنکیانو تر پام داسې وربدیږي چې ډېرې اړیکې نه ورسره ساتي. نو دا هم زموږ د ټولنې یو ستره ناکامي او بدمرغي، او د سبا ورځې یو خطرناکه تاریک حالت.
ډاکټر صاحب زهیر، ځوانان څنګه کولای سي اوس بیرته ټولنې ته لاړ سي، په ټولنه کې ځای پیدا کړي، هغه هلته خپل محبوبیت پیدا کړي، په خلکو ځان ومني چې زه د ټولنې یو خواخوږی یم؟
مختلف فکټرس پکې دننه دي. لومړی هغه پوه یا لوستې ځوانان، هغه باید د خپلې پوهې په مټه باندې د دوی د ځواني انرژي او همدارنګه د فعالیت وړتیا د پوهې په مټه باندې یو پسلا لازم بدلون ته د لارو خلاصولو یو وسیله جوړه کړي. یو خبره چې مهمه ده، هغه دا ده، د مدرسې ویل، د پوهنتون ویل، د مکتب ویل، د دې په مټه باندې یو ځوان نشي کولای چې په ټولنه کې د رهبریت په راس کې یو کس جوړ کړی شي. د دې تر څنګ په پښتني ټولنه کې ډېرې زیاتې بشري تجربې شته، یعنې په ټولنه کې نفوذ کول دغه هم پکې ډېر رول لري. مثلا موږ په خپله ټولنه کې کاڼی لرو، نرخ لرو، حشر لرو، حجره لرو، همدغه مسایل. یو څو وړاندیزونه هغه دا ده چې باید د ټولنې د مشرانو په واسطه باندې یا د لوستو کسانو، هغه که چیرې دیني وي او یا هم د ساینسي علومو پوهان وي، هغه باید انساني او بشري ارزښتونه او دیني رسالتونه ځوانانو ته وروپیژني، هغوی ته ملي ګټې لکه ملي حاکمیت، ملي تمامیت دا وروپیژني، او د دې تر څنګ د معنویاتو په ډګر کې هغوی ته ډېر څه روښانه کړي. انساني ارزښتونه سوه، دیني مقدسات سوه، دود و کلتور سوه، ټولنیز رفتار و رویه سوه، د خبرو کولو ډول سوه، د یو بل سره ناسته پاسته سوه، د والدینو، خپلوانو، قریبانو سره کړه وړه سوه، ښوونه او روزنه عامه سي، البته د پوهنتون تر کچي کارا کسانو ته یا لوستو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي. باید په ټولنه کې د حکومت او د ټولنې د سپین ږیرو یا د مشرانو په واسطه باندې باید استعدادونه را پیدا کړی شي. تر ټولو مهمه خبره هغه په تشویقي ډول باندې ځوانانو ته شخصیت ورکونه او شهرت ورکونه ده، دا ډیر مهمه خبره ده.
ناصر صاحب، ډاکټر صاحب وایي ځوانان باید تشویق سي، په ځوانانو کې شخصیتونه پیدا کړل سي، ځوانانو ته داسې لارښوونې وسي چې څنګه تر ټولنې پورې ورسیږي، دا باید نور کسانو کې. او وایي بله خبره دا کول سي د حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینه پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ ځوانان باید خپل څه وکړي چې ټولنې ته لاړ سي، ټولنه کې ځای پیدا کړي؟
څومره سي په ټولنه کې د پوهې کچه لوړه ځي، په همغه اندازه به د موږ د ټولنې هغه د بدمرغیو ګراف ټیټیږي. او موږ تاسې پوهیږو چې د پوهې منبع یوازې او یوازې علم ده. لوستې کسان باید په خپل سیمه کې د نورو کسانو ته خپل علم صادر کړي، په مجلسونو کې علمي خبرې او د علم زده کړو ته د خلکو هڅونه که لوستي کسان تر سره کړي، په ټولنه باندې به یې اغیزې ډېرې زیاتې راخیزي. که خپل ځوانان او لوستي کسان په هر ځای کې خپل یو ټولنه ولري، فرض مثال زه کولی سم یو دوه جلده، درې جلده، پنځه جلده کتابونه ولرمه، د دې مرسته یو چا سره کولی سم. ته کولی سې یو ساعت، نیم ساعت خبرې وکړې کسان راوغواړي. هر وخت موږ په ټولنه کې بانډارونه یې، پراخ بانډارونه یې، میلمستیاګانې، قسم قسم رواجونه یې. فرض مثال د واده مو کوم درې څلور ورځې دغسې میلمستیاوې سي، په سلګونو خلک پکې راغونډي. د نکاح تړلو هم دغسې، د لاندې کولو په ورځ باندې موږ میلمستیا لرو، ټول کلیوال سره راغونډیږي. په ماشوم باندې د نوم ایښودلو په شپه باندې ټول کلیوال راغونډیږي، شاوخوا خپلوان راغونډیږي. دغسې ډېر مجلسونه او میلمستیاګانو کې که ته د خبرو یو ځواکمن انسان یې، فرض مثال احمد د خبرو د کولو یو ځواکمن انسان د یو لوستی کس ته، هغه باید دلته په دغه ځای کې د خپلو خبرو په مټ باندې خلک دې ته وهڅوي چې زده کړو ته مخه کړي، لوست ته مخه کړي، او بې ځایه وخت ضایع نه کړي. د بې ځایه وخت ضایع کول زموږ د ټولنې یو ډېر منفي عادت ده. سیبرته منفی اغیزې د مخ په ټولنه پریوتې دي.
ډېر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب غلام سرور زهیر او ښاغلی عبدالحشم نصری. درنو اوریدونکو، د نن ورځې ځوان فکر همدومره و. تر بیا مو په خدای سپارم.